مشال راډیو ته د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د پاکستان کورونی چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفترونه تړلی دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوي دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان د پورونو له خبرو وتلی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورونی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورونیو چارو وزارت بیگا ناوخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دی چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر ضد په نتیجه کې تړلې ده. په پاکستان کې د کورونیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګا رسنیو ته وویل د حکومت دې اقدام دوی زخت اندېښمن کړي دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. شریف وویل په هیڅ صورت به پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه پرې نږدي. دوی وویل د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی، ځکه چې حکومت د نسلي او فرقه‌ییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی، ولی د هغوی د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي.
تیره ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو لسی وګړی وژل شوی وو. په پېښه کې د چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي هم ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی لسلا ورونو ته په 2012 زیږدیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسی جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی وو. پر دواړو تور پورې شوی وو چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي، خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به یې په ټایمز، څلور لاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت ویاند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته وویل دا عربان تیره ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیر ورځ یې اعلان وکړ چې د دوی په پلاوی په برسلز کې رواني خبري پریږدي او کور ته ستنيږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې لاتن سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس تسیپراس ته وویل د خپل بې پیسو هیواد پر اتلون کې د جواري نه کوي او د ورانون کې دیوالیه مخنیوي لپاره د مهمه پریکړه وکړي. یونان باید د روانې میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، که نه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 اربه یورو پور ستنولو په عمل کې له پاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یوروزونا د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د IMF ویاند ګیری رایس بیګا وویل، موږ پر زیاتو مهمو مسئلو لوی اختلافات لرو. دوی ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي، مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پیښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی چې له بغداده پرونی وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بېګا د استازو جرګې 221 غړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رایه ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار پر داسې مهال شوی چې پینټاګون وویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو له کبله د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هغه تاثر رد کړی چې ګواکې وسلوال بیا منظمیږي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي. د بلوچستان پولیس وایي د وسلوالو بریدونو پر مهال یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي.
او د قبایلی سیمو کې د سری میاشت یا هلال احمر کارکونکي وایي دوی ګڼو خلکو ته مرستې رسوي.
په خیبر جنسه کې مونږ په تقریبا 60,000 خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی او ویلي دي چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستاني حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیح شفق معلومات راکوي.
د پاکستان امنیتی مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه موسسې سیف د چلډرن مرکزی دفتر تللی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هیواد د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي وایي چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لاک کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هیواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په تیرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل اپریدي سره د اړیکو په لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جالي کمپاین چلولی و. خو د دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل اپریدي سره یې د هېڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
د زبی شفق رپورټ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم کړل شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسله وال نشته، بلکې موږ به د ټولو خلاف مقابله کول وي. د دې په وینا موږ د دې اعظم اظهار کړی چې خپل مشترکه دښمن خلاف به په یو ځای جنگ کوو، کم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي دي چې تاسو خبره دي د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړو چې وسروال خپل پټنځایونه زموږ بزمکه جوړ نه کړي. وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې ازنه د وسروالو نیټورک ختم شوی، د هوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی دی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خزه په هیڅ وړاندې کوي. وزیر اعظم په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. د وای د هندوستان سیاسي مشرولې غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قوم ته مایوسی شوې ده. د بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپل مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام د په واضح توګه واورېدل شي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه د په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وویل چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکارانو خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لري کړي.
رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حال کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په ښاري سیمو کې د پټو شویو وسلوالو پر ضد کار روایي کوي. د تیر ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی و. لپی خبره غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچی د پوځي عملیات وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړی وویل
نه، مې خیال نه دی چې اوسه منظم اورل
زما په پیکل بیرته منظم شوی نه دی. ولید هغوی د موجودګۍ نخښته او زموږ پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډیر فرق راغلی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورټی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلی سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځینې د هغه ځایونو نه تښتېدلي دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلق پکی پګن شمیر کی اوسیږي. یوې ډلې د دې تازه پیخي ذمہواری هم قبول کړی ده او د بریټون کی تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسو سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دې په بنیاد به هم مونږ پلټنی کوو ولې مونږ ځنی وسلوالې ډلې معلوم کړی دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هوی ځنی خلک مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دي.
گرفتار به هماره پاس هي.
بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د پیخه د اپریشن ضربیازب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دي او ویلې دي چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولې شي. تیر ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی وو او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوی دي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوردونکو د نننۍ ورځې د ونیزو خبرونو حال مو واورید. په راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په بلوچستان کې په تیر شاوخوا یو ونې کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل شوی دي. دی وځي یو شمیر پولیسان اندېښمن کړي دي او وايي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. دوی ګیله وکړه چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې ورته حکومت د ډېر خنډ او ځنډ وروسته تاوان ورکوي. د مشال راډیو خبريال نیاز مسخیل په یو تاڼه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خو نه چې پولیس سمنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی. په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت کمی جنسیانی دي هغه بای چې برپرانان د سفل کردار ادا کی. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښناباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي وو روانو شاته نور کسان سره لږ دي مسکرانې ټارګټ کړه.
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان وویل چې یو خواته د ناامنۍ پیښې او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا
ډیوټیان سیزن مرو تقریبا د دې د خلکو 12 غنټې مرو د 12 14 16 غنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نست بالکل یو ورځم ریسټ نست او تنخ تاسو کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان.
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ترګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنۍ ته معاوضه ورکوي مګر
ځوان شهید سو ځوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی افیس سره په بغار به الټه به د برتال تر خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دی هغه به ماته د رشوت ور کوي بیا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي 30 لک روپے وی 30 لک روپے به 5 لک روپے به لازمی ای جی افیس ورته ور منی بیا به 25 لک روپے به کم به واچ د قطب ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندیشمن کړي دي خو لبل خوا دوی هلمن هم دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سری میاشتیا هلال احمر ادارې د قبایلی سیمو څنګه له 2001 زیږیز کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو نامنې او جګړو ځپلو د بیا با آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلی سیمو څنګه یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړي دي او له دې پوښتلې چې دوی د کډوالو څه ډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغه سره مونږه اګریمنت شوی دی. د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دوه الته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې نو هغه کې مونږه تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږه د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلی راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي او په خیبر جنس کې مونږه په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږه میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی الته کې مونږه تقریبا تقریبا 60000 خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه شامل دي؟
اوړمګه ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه دا ورسره، او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې، او دا شکایتونه کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خ نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغې سرټیفیکیشن ورتوي هغه شوی دی، او خو دغه باوجود زبا د اساسو داسې کوم سوال دی، دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره په هغه باندې ډسکشن وکړم. خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زل شته.
د برکه جی یو تاسو چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورتوي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی، او هغه اوس پر روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډیر غټ اسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دی ورسره، وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دواینه ورکو. زمونږ د وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې، په باجوړ ایجنسی کې، او ان شاء الله پدې میاشت کې به پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوت وزیرستان کې، په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته، خبره بیا به اکی تراشي چې راکا فاندز مونږ سره اویلیبل دي، نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دغه ضرورت ډیر زیات دي، نیډز ډیر زیات دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ یک په منځنۍ څپ 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په دې ورستیو کې د هند او پاکستان اړیکی بیا خړپړ شوی یا د تناو کار شوی دی. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د بیلګې په توګه پاکستان پر هند تور پورې کړی چې د افغانستان لاره په پاکستان کې نامنی خپروي. بیا هندي وزیر اعظم نریندر مودی د بنگلاديش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خبرولو تور پورې کړ. د مشال رادیو خبریال مجید بابر د سیمایزو چارو لپو ایمل خټکه پوښتنه کړي چې د اړیکو د خړپړتیا وجوهات څه دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول، او موقف یې دا اختیار کو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر هغه د کشمیر چې کوم مشران دي دولت کانفرنس هغه سره هغه ملاقات وکړو، دا هغه ملاقات بانک او دا فیصله اندو کچې زمونږه په نور مذاکرات وکړي کیږي چې تر څو مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه مخالفین سره دای چې نو خبره ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو څنګه غنئ چې دا تهین کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی؟
نو سیاسي ګټه به موږ خو د دوران کې کتا څو غوړی نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی، او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا غینه پس چې څومره غټي پیښه شوې نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانونو لاس لري، او د او چې خپل چې هغه وخت تیر ورو کې زیاتوره لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردۍ دوالو د پاره به موږ دهشتګردۍ استعمالو. بیا تیر ورو کې چې کله نریندر مودی د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دورې دوران هم هغه ډېر داسې خبرو کې چې هغه سره دغه تاوتریخواله نور زیاترالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جمهور کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي، او هغه چې دینو التکې جنه علي زله شروع کړی دي. نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مې چې کې دي شي دا تاسو خبرې نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکېچ راغو نو همیشه به نړیوال قوتونه یا سیمه ایز قوتونو با د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله. آغا هسی اس نخکاری؟
نه آغا هسی اشتا خو پا آغا لونه پیمانه بانه نیشتا او داغی وجم دادا طولو که زیاد کوشش بچه ده امریکا کولو اس نبیشتا هم چه دنو دین سرم تعلقات خشوی دی ده پاکستان سرم تعلقات خشوی دی او آغا تا پتا دا چه ده دوڑو ملکون حساسیت ده نو ضروری خبر آئی چه مخ که رستو و پاک امریکا را دانگی خبر اترو دا پارا ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري او بیا که تاسو ته پتی تیرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود دی؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو منځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ کې دی نو وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خبرونې تاسو پر فیسبوک پاڼه باندې هم موږ د خبرونه او شننې او تبصرې در سره شریکو. هلته ورشئ، ټول خبرونه، رپورټونه، ویډیوګانې هم هملته موجود دي. همدارس په ویب سایټ باندې هم ویډیوګانې او غږیزې خبرونې موجود دي. الماس خان خلیل په غږ دا سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو.
خیکلی
مشال راډیو ته غواګیا سلام پښتونخوا خبرونه ده او وسم په پیښور کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې ده خبرونه لنډیز د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فنډ دفتر تړلی دی. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختدریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د کلونو د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې. تیر مازیګر د پیښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو او دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولسله ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میگا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي تېره ورځ د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 عرب ماین جوړوونکي وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تېره ورځ یې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. او رپورټونه وایي د عراق پخواني واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثرو ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیچا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه یې له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرورو دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیر کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولۍ فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کولو وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو لپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وایي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. دریه مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري لپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکې هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. دریه اخر کې وایي چې د یو ګوند دی په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقشه قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. د ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې خودنه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یوه کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا واورول شوه. دې کس ته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا اورول شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، په کې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وو، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر ک کوم چې هغه د تشدد له وجې منلې وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسی نه بچ نشو. نو مولي تل ویلی وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وای دا مهال په نړۍ کې یو سلسله ویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وای چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور دیش کلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې په کې د اتات یا هوادونو نه ورغلي خلک ککړو. په دې کیسونو کې د 18 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې کې یوې خواته د پاکستان دومره لوی شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایتو ته کتنه مهمه ده. نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوي هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسالې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلې. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو توافق پر رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس له لیکنې مهمې برخې لا جملان دا اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودیدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژي څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عام ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جرمني په بن ښار کې وی خبري غونډې ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبه دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کیدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دي. نوموړي ویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکی جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخه په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږم نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډیر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس پر راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسیږي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کیدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
لاج بلند مود نړیوالې څېړنې مهمې برخې اورېدې. په دوبۍ کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابر کړي. د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د دوبۍ د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وشوې. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
دا غیر رسمی مذاکراتو او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروی او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالی شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالی شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ کېږي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
خان محمد سیند رپورټ. مورد د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزیر پر ولسونو غږ کړی چې د سولې لپاره دې له حکومت سره پوره مرسته وکړي. دا خبره ګلاب منګل تیر ورځ په ننګرهار کې د سولې او یووالي ټینګښت یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د سرحداتو له وزیر سره قومي مشران هم ورغلي ول. مز محمد عابد معلومات راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې د پنجشنبه په ورځ ترسره شوه، د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو استازي وربلل شوي ول. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل په هیواد کې د خپل منځي شخړو او ناخوالو د لمنځه وړلو لپاره به د جرګو او مرکو دود یو ځل بیا راژوندی کوي.
مونږ به د افغاني او پښتني د جرګو دود او دستور چې د تاریخ په اوږدو کې افغان قومونه او د تاریخ په اوږدو کې پښتني قومونه سره یو موټی ساتلي دي، همدغه جرګې ډېر په اغېزمنه ډول سره رول لوبولای دی
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازي توپ مولانا محمد الیس مدنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا چې موږ د پولی اغاله وی جنسیلرو نو په اخوا دی خو پرتو سیمو کې پښتانه میشتي د دو سره اغه میټینګونه هغه برنامه او هغه جرګي وسره نه دي شو یا کوم چې په کار دی د لپاره مطلب یو دام کې دی چې دغه زون چې د فری زون صنعتي زون ونو مول شي استعمال شي ترڅو لر بر پښتانه چې دي دا په خپل کې یو اتفاق لري اتحاد لري رفت آمد لري
خو یو بل تن قومي مشر بیا د سولې په لار کې اداري فساد لوی خند وباله
نوم مرزلی دا او يم د نازیان د ولسوالۍ اوسیدونکو ملک کې سولې شرادرومي اول نه اول بس موږ په ملک کې اداري فساد ورکای بل د ترکه کارونه ول سره وشي ول سپکار شي په روزګي خلک ټول به روزګار دي هر سړی جګ او جګړه کا ټوپک راخلی او بس دا سده چې څوک پی وډه لکه رواني څوک په بل کې رواني یو یو رور وژني او بل بل رور وژني
د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې دوی د سولې د کاروان په نوم یو حرکت پیل کړي چې په لومړي قدم کې ننګرهار ته راغلي او په راتلونکي دریو میاشتو کې به د افغانستان په نورو ولایتونو وګرځي او خلکو ته به د جرګو او مرکو د دود په ژوندي کولو سره د سولې او امن پیغام ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو راځي چې وسم د اسحاق خان په غږ دا سندره واورو. اسحاق خان په غږ مو سندره اورېده. رویټرز خبري ایجنټس د کړکېچ نړیوالې ادارې د تازه رپورټ ځینې برخې خبرې کړې دي. ایجنټس په افغانستان کې د محلي پولیسو په اړه د دې رپورټ په حواله وایي دا پولیس د امریکا په پیسو د دې لپاره پر دندو ګمارل شوي دي چې د ولسي وګړو د ژوند او مال ساتنه وکړي، خو برعکس دوی همدا ولسي وګړي ځوروي او په نښه کوي. پر دې موضوع تفصیل په دغه رپورټ کې. د کړکیچ نړیوال ادارې له 2013 زیږیز کال تر روان یعنی 2015 کال پورې د افغانستان په اتو ولایتونو کې له خلکو سره مرکې کړې دي او د هغو مرکو پر اساس یې د محلي پولیسو په اړه رپورټ خپور کړی. هغه ټول خلک چې ورسره مرکې شوي دي نومونه یې پټ ساتل شوي، ځکه چې د نوم افشا کېدو په صورت کې به یې ژوند له لوی خطر سره مخامخ شي. د کړکیچ نړیواله اداره وایي په 2013 زیږیز کال کې امریکا د افغانستان په کلیو کې د امنیت ټینګښت په موخه د محلي پولیسو نظام جوړ کړ. د درو اونیو تر روزنې وروسته یې دا محلي پولیس په وسله سنبال کلیو ته واستول. دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د لسو یا شلو سرتیرو د ډلې په توګه په خپلو کلیو کې ګزمې یا ګشتونه وکړي. د رپورټ مهمه برخو په نقلولو سره رویټرز اژانس لیکي له وخت تیریدو سره د محلي پولیسو ځینې ډلې دومره خطرناک شوې چې د کلیو اوسیدونکي د خپلو کورونو په پریښودو او نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول او اوس هغه کلي شاړ پراته دي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې غواړي شاوخوا 15,000 محلي پولیس وروزي او نورو ولایتونو ته یې واستوي، خو د اژانس پاند د محلي پولیسو پروګرام غځول ښایي لویه تېروتنه وي، ځکه چې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو پوهنتون وایي په ټولو محلي پولیسو کې یوازې یو په درېیمه برخه یې په سم ډول امنیت ساتي، د یاغیانو مخنیوی کوي او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کولو ته لار برابروي. پاتې دوه برخې خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي. د کړکیچ نړیوالې ادارې رپورټ وایي د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي له محلي پولیسو شکایتونه لري. د بېلګې په توګه په کندوز کې د ښوونځي استاد پر محلي پولیسو تور پورې کړی چې د ده ورور یې وژلی دی. په ځینو نورو ولایتونو کې خلکو پر دې پولیسو د دوی د شیانو غلا کولو او ان پر ښځو د تیری تورونه هم پورې کړي دي. اژانس وایي امریکا هر کال د 140 میلیونه ډالرو په ورکولو سره محلي پولیسو ته تنخواګانې ورکوي، خو د ولسي وګړو جدي تورونه دا جوتوي چې اکثر محلي پولیس په خپل سر کارونه کوي. همدا لامل دی چې د دې پولیسو پروګرام باید په دې ډول پای ته ورسول شي چې د دوی له تګ سره امنیتي تشه پیدا نه شي. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې له مذهبي لګکیو سره د امتیازي چلند موضوع څېړلې او وایي په هغه هیواد کې د اقلیتونو ژوند دومره ګران شوی دی چې نور له هیواده وتو ته اړ شوي دي. مجله وړاندې لیکي چې د لګکیو د ژوند او مال خوندي ساتلو لپاره باید امریکا پاکستان د اندېښنې وړ یا تشویشناکه هیواد وګرځوي چې پاکستاني حکومت سمو اقداماتو ته اړ کړي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې پر مذهبي لګښتونو بریدونو ته په اشاره کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې خواوشا 40 میلیون اقلیتونه په یره کې ژوند تیروي. مجله لیکي په پاکستان کې اقلیتونه له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس هغوی له هیواده تښتېدلو ته مجبور شوي دي. د رپورټونو تر مخه خواوشا 10,000 او د ملګرو ملتونو د رسمي شمیر تر مخه تقریبا 4,000 پاکستاني عیسایان په غیر قانوني توګه تایلند ته تللي او له پولیسو ځان پټوي. دوی په دې هیله تللي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د بیا آبادولو په پروسه کې به شامل شي او دغه شان به وژغورل شي. د نړیوالو عیسایانو اندېښنو ته د پاملرنې په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې په مذهبي بنیادونو د ځورول شو عیسایانو مرسته کوي وایي چې له پاکستانه ورته وخت په وخت ټلیفونونه کیږي. د ادارې په خبره دوی ته پاکستانی عیسایان د تشدد او امتیازي سلوک نه د بچ کېدلو په لړ کې مرسته غواړي. مجله لیکي یوازې د عیسایانو ځورونه مسله نه ده، بلکې حکومت هم یو طرفه رد عمل ښایي او کوټلي ګامونه نه اخلي. مجله په کال 2014 کې په لاهور کې د جوزف اکولنی د پیښې یادونه کوي چې پکې د اسلام د سپکاوي لپاره د یو کس تر تورنولو وروسته ځینو کارجنو کسانو د عیسایانو په سلګونو کورونه وسوځول. دغه تن چې ساون مسیح نومېدو گرفتار شو او د مذهب د سپکاوي تر قانون لاندې ورته د مرګ سزا واورول شوه. مجله لیکي په پاکستان کې یاد قانون یوه بله مهمه مسله ده. د مذهب د سپکاوي قانون په 1978 کې د جنرال ضیاءالحق په دور کې مضبوط شو چې له مخې په زرګونو کسان گرفتاره او قید کړل شوي دي. مجله لیکي یاد قانون اکثره د شخصي دښمنو لپاره په ناجایزه طریقه استعمالیږي. دا وخت د مذهب د سپکاوي په تور 14 کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي او 14 نور د عمر قید سزا تیروي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې اداره وایي چې د 1999 راهیسې لږ تر لږه 60 کسان د مختلفو ډلو لخوا په تشدد کې وژل شوي دي. مجله وړاندیز ورکوي چې په کار ده د امریکا د بارنو چارو وزارت پاکستان د خصوصي اندېښنې وړ هیواد وګرځوي. دا وړاندیز د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وار په وار ورکړی دی. مجله لیکي امریکا خپل اختیار په استعمالولو سره تر هغې په پاکستان اقتصادي او نور بندیزونه لګولی شي تر څو چې دغه هیواد اصلاحات رانولي. مجله لیکي تر څو چې پاکستانی ریاست غیر پوځي او پوځي مشرتابه د هیواد د ټولو وګړو تحفظ یقیني کولو په ترڅ کې حاصل نه کړي، نو تر هغې د پاکستان د اندېښنې وړ هیواد وګرځول شي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې لګي پیسې خې دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په تعلیم لګیږي. د پارلیمان د غړو مشال راډیو ټول دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. راوی اکرم خان معلومات راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دی. مشالې ډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلیماني مشر سېنېټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د دوی په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارونو لپاره مختص دی، کم چې ناکافي دی.
خو د نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بد کاری لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره هیڅ نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي، زمونږ سکولونه تباه شوي دي، د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی، د هسپتالونو هم خراب شوی دی. هغې لپاره مونږ سره 15 ارب کله سره بدل تلاړ شي 9 ارب روپۍ مونږ سره پاتې شي چې هغه دې شي نو تر رسیږي.
د قبایلی سیمې د قومي اسمبلی نماینده شهاب الدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکی دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کیږي، دا د عمان مسله به د پاټا نه حل کیږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی او وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې مونږ پرایم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان.
د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړي زیاتوي
په صبح کې گورنر چین هغه د فاټا چې ریکټیوي او د وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمتال بکول والی او پا دیباب لباندی که سوک بیچی را دا کمی دی او نور اغیر دیمان کهی نو پا کار دارا جز منگا خواه لگرانا سر دیا رات تاو کی
بل خود کبایلی سیمو دا پارلمان غرو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوه ارب روپے قومی خزانه تا واپس کڑی شوی وی دا دی پا وینا که دا گلگت بلتستان غنده دا فاتا هم خپل یو اکاونت وی نونن با دا غرکم محفوظ و او ترکیتی کارون و پی روان و هم دی لڑکی شهاب الدین سیاتوی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره. هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې افسنې مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر ده کال 2012 او 2013 کې د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 13 ارب روپۍ مختص کړی وي چې 8 ارب روپۍ خرچ نه شوي او قومي خزانې ته واپس کړی شوی.
د رابع اکرم خان رپورټ ما اوریده او راځي چې یو ترانه واورو د ماستر علي حیدر او د ماشومانو په حق.
کاخا زشلې می په قبر وی ولاړی ک غلام روم راځي تو کې پلاړی ک پخپ پلی طوید جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوک دے توخ ملنکا مور ماپ سے پک مغبت جاڑے یا بدا بینن یا پکڑم دا پختنوں